درنو اوریدونکو سلام، زه نوشه باشنایم. دوم خبری پښتو خبرونه اوریدو ته هر کله وي پام کوي. د مهمو خبرونو سر ټکو ته
جمهور رئیس غنی وایي دا د امریکا نوې تګلاره د پاکستان لپاره فرصت دی چې د تروریزم ضد جګړې کې برخه واخلي.
د امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي دا د پاکستان لپاره یو فرصت دی چې د تروریزم ضد په جګړې کې برخه واخلي.
توپ در میدان پاکستان است که از این فرصت که یک فرصت طلایی است استفاده مثبت میکنه.
فلسطین د نړیوالو پولیسو یا انټرپول په تشکیل کې غړیتوب ترلاسه کړ. او په عراق کې د کردستان مشر د عراق نه غوښتي دي چې د بندیزونو پر ځای دی د هغوی سره خبرې وکړي.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې درته دا هم لرو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر او د ناتو منشي اشرف غنی سره ولیدل. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ شخړې په اوج کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سبا چین ته سفر کوي.
مونږ به خپلو ډیپلوماتیکو کوښښونو ته دوام ورکوو او هیله من یو چې ستونزه له دې لارې څخه حل کړو.
دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر جی ماتس وایي چې د امریکا نوې تګلاره پاکستان ته ښه موقع ده چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې داخل شي. جمهور رئیس غنی په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر ماتس او د ناټو د عمومي منشي ینس سټولټنبرګ سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې اوس منتظر دي وګوري آیا پاکستان کومه لار انتخابوي. بل پلو د امریکا د دفاع وزیر ټینګار وکړ چې اجازه به ورنکړي افغانستان کې یو بیا نړیوال ترګرو لپاره په خوندي ځای بدل شي. جنرال ماتس د افغان حکومت د څلور کلن امنیتي پلان ملاتړ او د افغانستان سره په مرستو ټینګار وکړ. د دفاع وزیر همدارنګه وویل چې سولې او سیاسي مشروعیت د طالبانو د رسیدو یوازینۍ لار مذاکرات او خبرې دي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې د امریکا ځانګړي شاردافیر هوګو لارنس د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې د بهیر او د ټاکنو په ګډون په یو لړ نورو مسایلو خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت په اعلامیه کې ویلي دي چې شاردافیر د سه شنبه په ورځ اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل. دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو جوګپوړی چارواکی وروسته تر هغه چې د حزب اسلامي مشر د کابل د حکومت سره د سولې تړون لاسلیک د ګلبدین حکمتیار سره ګوري. په افغانستان کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیشن وایي د حکومت له 28 ادارو څخه پاتې نور 40 ادارې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په تطبیق کې پاتې راغلي دي. د دغه کمیشن مشر اکرام افضلی وویل دوی تر دې مهاله د دغه قانون خلاف ټول شکایتونو ته رسیدنه کړې ده، خو زیاته کړه چې حکومت ورسره هیڅ ډول همکاري نه کوي. او دا هم نړیوال خبرونه. پاکستان وایي هندي ځواکونو د کشمیر په سرحدي سیمو کې په عامه خلکو ډزې کړې دي. یو تن وژلی دی او څو نور یې ټپیان کړي دي. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوري.
د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې هندي عسکر د کشمیر د نیکیال په سیمه کې په ملکي خلکو نن د چهارشنبه په ورځ ډزې کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې برید کې څلور تنه ټپي شوي چې درې یې مېرمنې دي. د هند حکومت تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې. پاکستان وایي وژل سوی کس د کشمیر یو ځوان و، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړې. تر اوسه دا نه ده معلومه سوې چې هندي عسکرو ولې دا ډزې کړې دي. هند په پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې بیلتون غوښتونکي وسلوال د هند په خلاف پاروي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو ناوري. په ایران کې نن د سپاه انقلاب د یو غړي جنازه واخیستل شوه چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ترې سر پرې کړی وه. د ایران دغه عسکر چې 25 کاله عمر یې درلوده محسن حجاجي نومېده. د هغه په جنازه کې چې نن په تهران کې وشوله د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی او د حکومت اوسنیو او پخوانیو جګپوړو چارواکو برخه اخیستې وه. د هغه ورځ را په دې خوا چې ایران سوریه ته اسکر او شیعه ملیشیې لیږل پیل کړي دي، تر اوسه یې 2000 کسان وژل شوي دي چې اکثریت یې د افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو شیعهګان دي. په سعودي عربستان کې د میرمنو د حقونو فعالین وایي د شاوخوا 1.5 کالونو بندیز وروسته میرمنو ته د موټر چلولو د حق ورکول په دې هیواد کې د سړیو او ښځو ترمنځ د برابرۍ لپاره لومړی ګام دی. د سعودي عربستان تر ټولو ځوان ولیعهد محمد بن سلمان میرمنو ته اجازه ورکړې ده چې په 2018 کال کې کولی شي موټر وچلوي. دغه 2.5 کلن شاهزاده نیت لري چې سعودي عربستان معاصره کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د حکومت د پریکړه ستایلې ده، ویلې دي چې د میرمنو د حقونو او هغوی ته د فرصتونو په برابرولو کې مثبت اقدام دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش دغه کار په سم لور د مهم قدم اخیستل یاد کړی دی. په عراق کې د کوردستان مشر مسعود برزانی ویلې دي چې د خپلواکۍ یا عراق سره د پاتې کېدو لپاره ټول پښتنه یا ریفرندم د هو پلویانو ګټلې ده. برزانی د عراق د حکومت نه غوښتې دي چې د بندیزونو لګولو د ګواښ پر ځای دي د کوردستان سره جدي مذاکرات وکړي. د خبر تفصیل ښایسته سادات لامی وایي.
3-2-1 د عراقي کوردانو مشر مسعود برزانی وایي چې کوردانو په بغداد کې د حکومت له امر څخه په سرغړونې په یو ریفرندم کې خپلواکۍ ته هو رای ورکړه، چې په دې کار یې د ګاونډیانو په شمول د امریکا د متحدینو غوسه هم راپارولې. عراق رای غیر قانوني ګڼي، ځکه چې دا رای نه یوازې د کوردانو په سیمو شوي، بلکې د عراق په شمال کې د اختلاف هغه سیمې هم پکې شامل دي چې اوس مهال کوردانو نیولي. امریکا، اروپا او ګاونډیان یې ترکیه او ایران د ریفرندم له پریکړې سره کلک مخالفت ښودلی. دوی وایي دا کار په دې وخت کې چې ټولې خواوې د داعش په وړاندې جګړې ته درېدلې، د سیمې د بې ثباتۍ سبب ګرځي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریا. نړیوالو پولیسو یا انټرپول په خپل تشکیل کې د فلسطین غړیتوب ومانه چې اسرائیل ته یوه ضربه ګڼل کیږي. انټرپول نن د چهارشنبه په ورځ د چین په پایتخت پیکنګ کې په رایګری کې فلسطین خپل غړی کړ. دا کار د فلسطین د هغو هڅو لپاره غټ پرمختګ دی چې غواړي په نړیواله کچه وپیژندل شي او په غټو نړیوالو ادارو کې غړیتوب ترلاسه کړي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض مالکی د انټرپول د پریکړه سایلې ده او د فلسطین د امنیتي ځواکونو لپاره یې بریا ګڼلې ده. د فلسطین د شاملېدونه وروسته د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د غړو هیوادونو شمیر 192 ته ورسېده. او وروستی خبر دا چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په جنوبي ساحو کې د امریکا او مکسیکو ترمنځ د سرحد په 9 ځایونو کې د دیوال جوړولو پروژې تیاری شوي دي. د امریکا د ګمرکاتو او سرحدي امنیت اداره وایي د دې 8 نمونې دیوالونو 4 به په کانکریټ او 4 نور به د بل ډول موادو نه جوړ شي. دا دیوالونه جوړول د جمهور رئیس ټرمپ د هغه کمپاین برخه ده چې د ژمنې کړې وه د امریکا او مکسیکو د سرحد په اوږدو کې د غیر قانوني مهاجرینو د مخنیوي لپاره به امنیتي موانع جوړ کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي نن په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره ولیدل. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس او د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د بین الافغاني سولې ملاتړ وکړ. د دواړو مشرانو په داسې حال کې افغانستان ته تللي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو اونۍ مخکې افغانستان ته د اضافي پوځیانو د لیږلو ژمنه وکړه. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
چین ته د جګپوړي امریکایي ډیپلومات ریکس ټیلرسن دویم سفر. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې شمالي کوریا امریکا د جنگ پر اعلانولو تورنه کړې ده. هغه ادعا چې واشنگټن یې بې معنا بولي.
مونږ به خپلو ډیپلوماتیکو کوښښونو ته دوام ورکوو او هیله من یو چې ستونزه له دې لارې څخه حل کړو.
په پام کې ده چې ټیلرسن له پنجشنبه نه تر یکشنبه ورځې پورې په بیجینګ کې پاتې شي او هلته له چینایي چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو له خبرو سربیره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر امکانات برابر کړي. ټرمپ
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د ولسمشر غنی او د ناتو د عمومي منشي سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې امریکا او د ناتو غړي هیوادونه د یو جامع تکلارې په مرسته به پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګري شبکو ځاله شي.
providing advisors to
مونږ روزون کې لګو چې د افغانستان د قطاعاتو سره مرسته وکړي د دې ترڅنګ د نورو متحدینو عسكر به هم ونډه واخلي او دا یقیني کوو چې دا ماموریت سرته ورسوي لنډه وایم چې یو غیر یقیني حالت په ثبات بدل شوی دی
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې د نورو هیوادونو د لا زیاتې ونډې او د امریکا لخوا د اضافي عسکرو د لګدلو د ژمنې هرکلای وکړ هغه ویل د افغانستان څخه د وتلو تاوانونه په افغانستان کې د پاتې کېدو تر تاوان زیات دی
ناتو تر 2000 کال پورې د افغان ځواکونو تمویل ته ژمنه ده مونږ به د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هر کال د شاوخوا $1 میلیارد ورکولو ته دوام ورکوو مونږ په خپلو ژمنو ولاړ یو او پوره باور لرو چې افغان حکومت به د دې ژمنو نه ښه استفاده کوي طالبان دی په دې پوه شي چې هغوی دا جګړه نشي ګټلی
په دې خبري کانفرانس کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې په مسلې ټینګار وکړ
ماحول تغییر کرد ما آماده مذاکرات همه جانبه استیم که صلح ثبات و رفاه در منطقه قائم شد توپ در میدان پاکستان است که از این فرصت که یک فرصت طلایی است استفاده مثبت میکنه علائم اولیه بد نیست اما قبل از وقت است که قضاوت کنیم
در افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوی تګلاره به د هند په ګډون سیمه ایزو قدرتونو ته د نقش د لوبولو پراخه زمینه برابره کړي چې د طالبانو او وسلوالو مخالفینو سره په ټپه ولاړ حالت پای ته ورسوي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن اوري جمهور رئیس اشرف غنی د مطبوعاتو هغه راپورونه رد کړل چې د ده او د ولسمشر ټرمپ ترمنځ په لیدنه کې د طالبانو د قطر د دفتر د تړلو په سر بحث شوی دی په عین وخت کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس عبدالکریم خرم امریکا غږ ته ویلي چې د قطر د دفتر موجودیت د پاکستان طالبانو ته د لرې کېدو لپاره و او که دا دفتر وتړل شي جګړه به زور واخلي رحیم ګل څاروان په همدې اکله رپورټ رالیږلی
ولسمشر غنی د رسنیو هغه راپورونه افواهات وبلل چې ګواکې د ده او د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ په خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر تړل یاد شوي دي
در ماحول تغییر
د بدلون په دې ماحول کې موږ باید پر دفتر جدي فکر وکړو که ضرورت د افغانستان دولت په دې اړه پریکړه کوي او که د لمنځه وړلو اړتیا وي هم د افغانستان دولت پرې تصمیم نیسي نړیوال همکاران د سولې په برخه کې له موږ سره همغږي دي
رسنیو راپور ورکړی و چې د ډونلډ ټرمپ او غنی ترمنځ په لیدنه کې د دغه دفتر د تړلو یادونه شوې ده د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خرم وایي که څه هم ولسمشر غنی داسې راپورونه افواهات بولي ولې د دې دفتر د بندېدو علایم شته
څه داسې فاکتورونه شته چې کیدای شي واقعا چې وتړل شي په همدغه منجر شي د قطر او د نور مملکتونو لکه امارات او سعودي عربستان روابط ښه نه دي او هغوی په هر طریق غواړي په قطر باندې فشارونه راوړي او بل د امریکا په نوې ستراتیژي کې او د موږ د جمهور رئیس او د نورو چارواکو په خبرو کې طالبان تروریستان بلل شوي او د تروریستانو په مقابل کې د جنگ خبرې کیږي او هغه د سولې خبر هم داسې کیږي چې دوی نو ماته وخوري او نور د هیڅ شي توان ورپاتې نه وي بیا به سوله کیږي نو د احتمال نه لرې نه ده چې دا وتړل شي
د سولې عالي شورا د طالبانو د دغه ادرس په بندېدو مخامخ دریز نه لري خو د دې شورا د رهبرۍ غړی حاجي عزیز الله دین محمد وایي د رسمي مذاکراتو په وخت د طالبانو یو ادرس ته اړتیا حتمي ده
دا موثر وی دا د سولې د پاره په ګټه بیا د نه بندیږي او که د سولې د پاره موثر نه وي په ګټه نه وي یا د سولې په خلاف په کارو کې استعمالیږي نو بیا به ډاکټر صاحب اشرف غنی یا حکومت خپل نظر وایي خو موږ د سولې عالي شورا په ایسه کې د خوانه به زه دا درته وایم چې دا یو موقع ده چې د طالبانو سره خبرې وشي
د طالبانو پخوانی غړی مولوی اکبر اغا د طالبانو د دوهې د دفتر تړل د جګړې د غزیدو په معنا بولی.
نو کېدای شي طالب به په بل ملک کې د دفتر ځانته د ادرس ځانته تعیینوي، هغه به داسې ملک نه وي لکه قطر، هغه به کېدای شي قوي ملک به وي، هغه به د آسیا ملک وي، د امریکایانو مداخله بلته نه غواړي. نو په هغه نسبت باندې به په افغانستان کې نور هم جنگ شدیدیږي او سختیږي، به مداخله به کوي هغه ملک په افغانستان کې.
د طالبانو لپاره د قطر سیاسي دفتر په 2013 کال کې پرانیستل شو چې سم د واره پخوانی ولسمشر حامد کرزي وسره مخالفت وکړ. دا دفتر له هغه وخت نه تر اوسه پورې په یو ډول فعال و. دمګړی هم په دغه دفتر کې د طالبانو ځین مشران میشتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر سره لیدلې دي. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی حکمتیار د امریکا د یو جګپوړي چارواکي سره له نږدې ویني او خبرې کوي. د حزب اسلامي سره د امریکایي چارواکي لیدنه څومره د اهمیت وړ ده؟ د ولسی جرګې غړي محمد نذیر احمدزی امریکا غاک سره په مرکه کې لومړی همدا او بیا نورې پوښتنې ځواب کړې دي.
یو غړی ده او د دې نظام لپاره کار کوي او د ده ملاقات هغه د امریکای سفیر سره یا نورو سره یې زه ښه اقدام کړم او د ده ضرورت ته ځکه چې هم افغان ملت ته ضرورت لري او مشرتابه ته، نو یو ښه اقدام ده چې د امریکا سفیر سره د ملاقات کړی ده او کېدلی شي چې هغه کومې ستونزې د دواړو ترمنځ یا د حکمتیار صاحب یا د امریکې ترمنځ کومه بې باوري وه هغه نستلی شي.
د امریکا لخوا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ژمنو هرکلی او ورنملاتړ څومره د حزب او د افغانستان د ثبات لپاره مهم دی؟
د مو په ان ار هغه څوک چې افغان نظام سره یو ځای کیږي او دغه همدا رقم ته د موږ دوه سیوا د امریکې نه هرکلی کیږي، دا د صلح لپاره هم یو لار خلاصیږي او هغه اعتماد د صلح نورم باورمن کیږي، ځکه حکمتیار صاحب د افغاني صلح له لارې نه خپل وطن ته راغی او دلته خپل نظام سره شریک شو. دا د امریکای ملاتړ دغه لپاره بیا هم تکرار انځو وایم چې د نورو مخالفینو لپاره د صلح دروازه پراخونه ده او خلک کولی شي چې هغه کوم مشکل دوی احساسو هغه کوم خطر احساسو چې کوم د افغان دولت سره غشو کېدای شي امریکایان سره کومه ستونزه پیدا نه کړو. د امریکای د لوړ پوړو چارواکو یا د سفیر دغه سرګندونی د ما په اند د افغان حکومت لپاره او د ملت لپاره یو خسیره ده.
البته د امریکا سفیر هوګون حزب اسلامي د مشر سره په خبرو کې په افغانستان کې د افغان حکومت او افغانانو په مشرۍ د سولې د یو پراخه او هر اړخیز بهیر په اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانانو د دې اړتیا په پوره کولو کې حزب اسلامي څه مرسته کولی شي؟
حکمتیار صاحب ته به دا جوته ده چې هغه له طالبانو سره هم اړیکې درلودلې او اوس هم لري. د ده نمائنده ترکیه ته هم سفر کړی و، همدارنګ پاکستان ته هم سفر کړی و، هلته طالبانو لوړ پوړو چارواکو سره د سولې په مورد باندې لیدنې کتنې کړې وي. او د افغان حکومت یا د نظام مرزنې هیله دا ده چې دی اوسې کولی هغه نور مخالفین هم دې ته واتي چې هغوی راشي او خپل نظام سره یو ځای شي، خو تر څو پورې په آزاد توګه باندې که هغوی سیاست کول غواړي د توپک په ځای باندې د قلم یا د خپل برنامې دلته پلي کړي، نو په دې کې حکمتیار صاحب که واقعا وغواړي ډېر څه کولی شي د سولې په مورد باندې.
احمدزی صاحب سره له دې چې د ملي وحدت د حکومت سره د حزب اسلامي له پخلاینې امریکا ملاتړ کړی و او اوس هم ملاتړ ده، خو ولې تر اوسه کوم امریکایي چارواکي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو بل سره نه ولیدلی؟
ټول ملت ته معلومه ده چې حکمتیار صاحب په تور لیست کې چې و هم د امریکې سفارت او همدا رقم ته واشنگټن ډي سي سره د دې مورد باندې ملاقاتونه وشول او هغوی ته یې دا قناعت ورکړ چې حکمتیار صاحب د آینده ښه راتلونکي لپاره راځي او دلته بل د پیلي نظام سره همکار واوسېږي. نو مشکلات په دې 14 کلونو کې ډېر زیات د امریکا او د دوی ترمنځ راغلي وو، نو په یو ورځ کې خو ټول نه سوال کېدلی. همدغه د حل کولو لارې دي او د امریکې یو اخلاص ته چې هغه سفیر ورځي او د سره ملاقات کوي یا حکمتیار صاحب لږ نه یادونه کوي، نو موږ په هر هغه مسایل چې هغې کې خیر وي د افغانانو نو دې ته موږ لپای کوایو او موږ هغه استراتیجیک دوستان لکه امریکا چې موږ سره ترورزم کې او ګپو په معنی ځاني مالی قربانۍ ورکړي دي یو غوی رضامندي یا یو غوی سره د موږ امانګي د دې وخت ضرورت ګڼم نو په دې اساس معنی دې کې امتیاز صاحب ملاقات د امریکې د سفیر سره همدا رقم ته روابط جوړېږي کېدای شي نورو لوړ پوړو چارواکو سره دې نه وروسته د هغوی ملاقاتونه وشي نو افغان ولس دې ته نه یو نیک اقدام وایي او په دې کې موږ کوم مشکل نه لرو.
ډېره مننه احمد صاحب کور ودان
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون وایي د حکومت له 28 ادارو نه 40 ادارو اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په تطبیق کې پاتې راغلي دي. لیمین یزی په همدې کړه له کابله رپورټ را لیږلی.
اطلاعاتو د لاسرسي د څارنې کمیسیون د چهارشنبې په ورځ کابل کې اطلاعاتو د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې پر وینا یې د حکومت ګډ شمېر ادارې اطلاعاتو د لاسرسي قانون نه پلی کوي. اطلاعاتو د لاسرسي د څارنې کمیسیون وایي د حکومت له 28 ادارو څخه پاتې نورې 24 ادارې اطلاعاتو د لاسرسي د قانون په تطبیق کې پاتې راغلي دي. د دغه کمیسیون مشر اکرام افضلي وویل دوی تر دې مهاله د دغه قانون خلاف ټولو شکایتونو ته رسیدنه کړې خو زیاته کړه چې حکومت ورسره هیڅ ډول همکاري نه کوي.
دغسې یو کمیسیون چې د قانون له مخې نه رامنځته کیږي او باید د قانون د تطبیق په برخه کې او د عامه پوهاوي په برخه کې کارونه ترسره کړي دا په تش لاس نه کیږي او حکومت هم یوازې تش په خبرو باندې نشي کوی چې خلکو د قناعت ورکړي یا کمیسیون د قناعت ورکړي چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې دوی کار کړی. لازمه ده چې د ولسمشري ماڼۍ نه شروع تر ټولو ادارات پورې شي په ملي ستراتیژي کې ونډه لري دوی خپل مسؤلیتونو ته متوجه شي او یو پیاوړی کمیسیون له لارې نه اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې ټوکلي ګامونه پورته کړي.
اطلاعاتو د لاسرسي د څارنې کمیسیون د حکومت درېو ادارو مالیه امې روغتیا او کلي پراختیا وزارتونو ته د اطلاعاتو د لاسرسي قانون د ښه تطبیق په برخه کې د سرو زرو کلي ورکړله. د دغه کمیسیون مشر زیاتوي له روړتیا څخه د ساري ادارې د یوې سروې له مخې په افغانستان کې 45% خلک اطلاعاتو د لاسرسي له قانون څخه خبرتیا لري چې په وینا یې دا شمیر بسنه نه کوي او وایي د امکاناتو د کموالي له امله دوی نشي کولی په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. خو بل لور ته حکومت اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې له خپلو کړنو خوښ ښکاري. د ولس مشر د وین مرستیال دوا خان مینه پال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل حکومت د بیان ازادي ته ژمنه او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې کافي پرمختګ کړی دی.
په دې برخه کې ولس مشر یو حکم ورکړي ټولې ادارې په دې مکلف کړي شي وخت پر وخت باندې مطبوعاتو ته معلومات ورکړي او مطبوعاتي کانفرنسونه وزیران او والیان دایر کړي. همدارنګه تر ویان دور اخوا درې کسان نور هم مطبوعاتو ته د معلوماتو د شریکولو لپاره وروپیژندل شي. دوی کوم ویندویانو ته اواردونه ورکړو دا په دې معنی چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی او د معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې کافي پرمختګ کړی.
په داسې حال کې چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمنتیا او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د پرمختګ خبره کوي خو لا هم د حکومت ګډ شمېر ادارې اطلاعاتو د لاسرسي قانوني وصل نه ګڼي او پر پلي کولو یې سترګې پټوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
زموږ غږ د واشنگتن اوري. د متحده ایالاتو جګپوري نظامی چارواکي جنرال ډنفورد پرون د سیشن به پوره د سنا په سیمایي غونډه کې د افغانستان، پاکستان او ایران په اړه خپل نظریات څرګند کړل. په دغه سیمایي غونډه کې د پاکستان د طرز عمل په بدلون ټینګار وشو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس هند ته د خپل سفر په ترڅ کې د هند په نږدې همکارۍ ټینګار وکړ چې دا په خپله د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ کار دی. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د بروکنز د انستیتوت لغړی مایکل اوهانلن نظر په دې غوښته دی چې د پاکستان عکس العمل به له هند سره د ترهګرۍ په اړه په نږدې همکارۍ کې څه نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
جنرال جوزف ډنفورد د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس د سنا وسلوالو خدماتو کمیټې ته د افغانستان په اړه وویل چې د امریکا متحد ایالات به تر هغه وخت پورې په دې قادر نه وي چې په افغانستان کې خپل اهداف لاسته راوړي تر هغې پورې چې د ګاونډي پاکستان په اعمالو کې بدلون رانشي.
It's unacceptable that Pakistan.
دا د زغملو وړ نه ده چې پاکستان خوندي ځایونه برابروي. په کار ده مونږ پر پاکستان د امریکا د حکومت او د خپل ائتلاف د شریکانو له بشپړ فشار نه کار واخلو، څو دا خبره یقیني شي چې هغوی داسې خوندي ځایونه برابر نه کړي چې په تاریخي لحاظ داسې ډلو لکه د حقانی شبکې او طالبانو ته برابر کړي دي.
د امریکا چارواکي د پاکستان له دې طرز العمل سره ستومانه او خواشینی دي چې دې ته تمایل نه لري چې د اسلامي افراطي ډلو خلاف چې په هغو کې د افغانستان طالبان او د حقانی ډله هم شامل دي جدي اقدامات وکړي. د بروکنز د انسټیټیوټ یو تحلیل کوونکی ډاکټر اوهنلن د پاکستان د طرز العمل په اړه امریکا غږ آشنا ټلویزیون ته وویل.
For a long time we've tried to persuade Pakistan.
مونږ د ډیر وخت لپاره پاکستان وهڅاو چې مونږ د دوی ګټې په نظر کې لرو او مونږ بدلته د ډیر وخت لپاره پاتې شو چې دا کار سره ورسو، ډیره اقتصادي مرسته به ورسره وکړو او د تجارت لپاره بستر فرصتونه ورته برابر کړو.
مایکل اوهنلن زیاتوي چې د امریکا سترو نظامی چارواکو پاکستان د امریکا لپاره د خاصو ګټو هیوادو باله، داسې جنرالانو لکه مکریسټل او پیټریس او جنرال ډنفورد هم پاکستان د امریکا لپاره مهمو باله. موږ دا ټولې هڅې وکړلې خو پاکستان له طالبانو سره توافق ته ادامه ورکړله او حتی د هغوی ملاتړ وکړ.
And so it's true we are now trying to put more pressure on Pakistan.
نو دا خبره سمه ده چې مونږ غواړو پر پاکستان فشار راوړو د اقتصادي مرستو په کمولو سره د خاصو افرادو خلاف د نور بندیزونو لګولو غواخ ورته کوو، د طالبان خلاف د ډیرو بریدونو غواخ کوو. دا ټول شایان د پاکستان او امریکا په اړیکو کې نور سړوالی او جنجالمن سره ولي او مونږ په دې کې د هند ارغم منستر اوس.
هغه ویل د ولسمشر ټرمپ په حکومت کې داسې ښکاری چې د پاکستان سره اړیکې د بدلون په حال کې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د شخړې په اوج کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سبا چین ته سفر کوي. واشنگتن له مودورا په دی خوا له بیجنګ نه غوښتل چې د اټومي پروګرام د پراختیا له عمله پر شمالي کوریا فشار زیات کړي. د دې خبر نور جزئیات له خپل همکار نه په رپورت کې اورو.
چین ته د جګپوري امریکایي ډیپلوماټ ریکس ټیلرسن دویم سفر. دا سفر په داسې وخت کې چې شمالي کوریا امریکا د جنگ پر اعلانولو تورن کړی ده. هغه دا چې واشنگتن یې بے معنا بولی.
مونږ به خپل ډیپلوماټیکو کوښښونو ته دوام ورکوو او هیلمن یو چې ستونزه له دې لارې څخه حل کړو.
په پام کې ده چې ټیلرسن له پنځشنبې نه تر یکشنبې ورځې پورې په بیجینګ کې پاتې شي او هلته له چینایي چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو له خبرو سربیره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر امکانات برابر کړي. ټرمپ د نوامبر په میاشت کې سیمې ته سفر کوي. ټیلرسن او نور امریکایي مقاماتو په تکرار ویلي دي چې نه غواړي د شمالي کوریا رژیم بدل کړي او یا د هغه هیواد رهبر له واکه وپرځوي. چین په دې باور دی چې پوځي اقدام د کوریا د ټاپو وزمې جنجال نه حلوي.
مونږ تل په دې باور وو چې په ټاپو وزمه کې د اټومي مسئلې د حل کولو لپاره پوځي اقدام باید یو انتخاب نه وي، ځکه چې وسلې اختلافات نشي حل کولی او یوازې لوی ناورین جوړولی شي. هیڅ طرف دا نشي منلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین ته د امریکایي ډیپلوماتانو سفر د واشنگتن او بیجینګ د اړیکو اهمیت څرګندوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر جی میټس وایي چې د امریکا نوې تګلارې پاکستان ته ښه موقع ده چې د ترګرۍ پر ضد مبارزه کې داخل شي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې د امریکا ځانګړي شاردافیر هوګو لارنس د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې د بهیر او د ټاکنو په ګډون په یو لړ نور مسایلو خبرې کړې دي. پاکستان وایي هندي ځواکونو د کشمیر په سرحدي سیمو کې په عامو خلکو ډزې کړې دي، یو تن وژلی او څو تن نور یې ټپي کړي دي. په ایران کې نن د سپاه انقلاب د یو غړي جنازه وشوله چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ترې سر پرې کړی و. د هغه ورځې را په دې خوا چې ایران سوریې ته عسکر او شیعه ملیشي لیږلي دي، تر اوسه یې 2000 کسان وژل شوي چې اکثریت یې د افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو شیعهګان دي. په سعودي عربستان کې د میرمنو د حقونو فعالین وایي د شاوخوا 150 کلونو بندیز وروسته میرمنو ته د موټر چلولو د حق ورکول په دې هیواد کې د سړیو او ښځو ترمنځ د برابرۍ لپاره لومړی ګام دی.
Thank you.
درنو اوریدونکو نیم ساعت دومه خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پیدا ورسیده. څو لاندې شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي، اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم په دې الله مالشه.